de maspehin dwabejidi. De azade radio dero drano au huago auritunko assalamu alaikum. Dade dare yau saat pachtuch parona ze sohaila asherita staurandeko. De spin boldak larabe nen pranistelshi. De grasbe fribaza herata weiche. د وروستیو راپورونو له مخې د ایتالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي او همداشان د ترکیې پوځ او نړیوال ایتلافي ځواک نن د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې له جرابلس له ښار نه د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د افغانستان څخه خبرونه ته چې حدیث پردیس یې وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانیستل شي په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دلته د طالبانو پلان نشن کړی او دوی له مات سره مخامخ دي او د افغانستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانیستل شي د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او شاید تر څو ساعتونو د سپین بولدک او چمن لاره ترمنځ غځېدل لاره بیرته پرانیستل شي
د افغانستان لوړپوړي چارواکي په جریان کې دي خبرې روانې او هڅې په لوړه کچه ادامه لري او انشاءالله ډېر ژر چې شاید تر راتلونکو څو ساعتونو دغه لاره بیرته پرانیستل سي
پاکستان شپږ ورځې وړاندې د غلار له هغې وروسته وتړله چې یو شمېر کسانو د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا دغه پیښه غندلې او ویلي هغه کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دلته د طالبانو پلانونه شنډ کړي او دوی له ماتې سره مخامخ دي د لوی دریسیزم رسیال مراد علي مراد چې دا مهال په کندوز کې د روانې جګړې مشري کوي وایي افغان ځواکونه په قوي مورال جګړه کوي او طالبان له مهمو ځایونو په شاتمبه ولیدي ښاغلي مراد له رسنیو سره په خبرو کې همداراز ادعا وکړه چې په کندوز کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده امنیتي چارواکي په داسې حال کې په کندوز کې د طالبانو د ماتې خبره کوي چې لا هم د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د پوز لوی دریسی جنرال قدم شاه شهیم هنتزي د هندي خبرونې دیکان هرت په حوالہ جنرال شهیم براتلونکو نه په نوې دیلی کې د هند پوز له لوی دریسیز جنرال دلبر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند صدر اعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبري وکړي د افغانستان د پوز لوی دریسیز په داسې وخت کې هند تزي چې د رپورټونو په حوالہ نوې دیلی له دې هواد سره د خپل پوزي مرستو په زیاتولو غور کوي تمدا چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوز د اړتیا وسایل یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي
د ورستیو راپورونو لمخې د ایتالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ لس تنه مړه شوي دي په دې زلزله کې چې شدت یې د رشتر په حساب 6.2 درجې و او د ایتالیا په پلازمینې روم په ګډون یې د دغه هیواد مرکزي سیمې ولړزولې په لسګونو کلي ویجاړ شوي دي د زلزلې مرکز ته نږدې د ریټي د سیمې ودانیو ته زیان اوښتی او برېښنا پرچاو شوې ده د زلزلې له ټکانونو سره چې په درې نیمې بجې احساس ول خلک په منډه سړکونو ته ووتل د ترکیه پوز او نړیوال ائتلافي ځواک نن د ترکیه پولې ته څیرمه د سوریې له جرابلس ښار د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل د ترکیه دولتي خبری اژانس انادولو وویل چې د حلب ولایت په جرابلس ښار کې عملیات په ځای وخت نن سهار 4 بجې پیل شو له دغه ښار چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې سختری زیدل پلاس کې دی. پرونسی شنبه د ترکیه پر قره کمیس شهر کې د هوان څو ګولې ولګېدې چې په ځواب کې د ترکیه پاوز د سوریه په خوره کې پر دغه شهر د توپونو ګولې ووښتې. د عملیات تاسو محل کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن انقره ته ځي، څول ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم بن علي یلدرم سره وګوري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي چې د بایدن سره په دې سفر کې مال دی، خبر اعلان ته ویلي چې واشنگټن له ترکیه سره په دغه عملیاتو کې هم ژغیدی. واشنگټن وای د ترکیه له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ورورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر خبر اعلان ته ویلي چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي.
We can confirm now that Turkey has requested the extradition.
د وی موجود دا تایید و چې ترکیه د شغلی ګولن د ورسپارلو لپاره غوښتنه کړې ده، خو زه د غوښتنې ته د کودتا له هڅې سره تړاو نه ورکوم. په حقیقت کې دا د 2014 کال د کودتا له هڅې سره تړاو نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا کې میشت دی، په ترکیه کې د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا په طرحه کولو تورن دی، خو هغه دا تورونه ردوي. په دې وروستیو کې د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې د فتح الله ګولن د نه ورسپارلو له کبله خرابې سوې. پاکستانی چارواکو د یو مهم سیاسي ګوند مشر چې جلاوطنی دی د کراچۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته په غداری او د تروریزم په خبرولو تورن کړ. د متحده قومي غورځنګ پر مشر الطاف حسین تور پورې سوی چې په خپل وروستۍ وینا کې پاکستانی ضد شعارونه ورکړي او تشدد ته یې لمن وهلې ده. وروسته له دې چې د دوشنبه پر ورځ الطاف حسین له لندنه د ټلیفون له لارې په پاکستان کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه، د ګوند غړیو د آی آر وای ټلویزیون پر دفتر یې یرغل ورور. الطاف حسین رسنې په دې وغندلې چې د دوی د نه خوړلو شپږ رسنې اعتصاب منعکس نه کړ. د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تېره اونۍ د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې سوی و. دغه قانون چې نن تصویب سو پر 1200 کسانو تطبیق کیږي. د نوي قانون پر اساس په 3000 کسان له بنده خوشي کیږي، تر 4000 ډیر کسان چې محکمه یې ځنډیدلې ده بخښل کیږي، او د 5000 نورو بندیانو د حبس موده لنډیږي. هغه کسان چې په قتل، تروریزم، مذهبي افراطیت او نور جدي جرایم تورن دي په دغه نوي قانون کې شامل نه دي. د بخښنې دغه قانون له پخواني شوروي اتحاد څخه د تاجکستان د خپلواکۍ د 25مې کلیزې په ویاړ د ولسمشر لخوا وړاندې سو. تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 9 نیټه لمانځي. د بشري حقوقو فعالان او نړیوال څارونکي د تاجکستان پر حکومت انتقاد کوي چې په هغه هیواد کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د تروریزم ضد قوانینو څخه کار اخلي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو 450 تنه کارکوونکي یعنی ولي یا احضار کړي او یا هم خبرداری ورکړی دی. په دې اعلان کې چې د سپای پاسداران انقلاب په ویبپاڼه کې خپور سو، ویل سوي دغه کسان چې نیول سوي یا احضار سوي دي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې غیر اخلاقي مطالب خپره کړي دي. تر اوسه د نیول سوو کسانو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو سپای پاسداران انقلاب وایي هغوی په غیر اخلاقي فعالیتونو، مذهبي باورونو ته پسپکاوي او یا هم غیر قانوني کړنو تورن. د روان کال په میاشت کې ایرانی چارواکو په انستاګرام کې د بی حجاب میرمنو د تصویرونو ایښودل بند کړه او په همدې تړاو یې څو تنه نیولي وو. د خبرونو پای
له ازادۍ رادیو نه به د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مطالب واوري. د سپین بولدک لاره به نن پرانیستل شي. افغان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرز العمل تصویب کړی دی. د افغانستان لوی درستیز په څو راتلونکو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي. د پکتیا ولایت په یوه لیرې سیمه کې د یوه نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کیښودل شوه.
یو څو خیمو کې زده کړې کولې یا سرلمر ته زده کړې کولې.
لاتلور کلون اورستا په کونړ ولایت کې ماشومان ته د واکسین تطبیقولو اجازه وشوه.
د دې خلکو د اجازه په سر نه خاطر مریال ته زنګره کمپاین تر شو چې د دې څخه د خپل لاسراوړو په کلرو.
د ګردیز د ښار میوه او سبزی پلورونکي د پلورنې د منظم مارکیټ غوښتنه کوي.
پټنګ کومګه دکاندار ټلکی اسکر مم ټلکی اور رقند موټر مم ټلکی.
د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست لخوا په زرهاو زراعتي چرګان او چرګوړي په دغه ولایت کې د بیوزلو لپاره بشل شوی دی. یو افغان ځوان چې خپل هم د یونان د اوبو له لارې امریکې ته رسیدلی، د مهاجرو د ژوند ژغورلو لپاره یو پلان جوړ کړی دی. نور مطالب او دغه راز به د بشري حقونو خپرونه واوري.
دریامې د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولی چې کنټرول کړي خپل ادارې، یا هم نسی کولی چې
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ښایي نن چهارشنبه د ورځې په ترڅ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. دغه لاره نږدې یوه اونۍ راهیسې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته دایمي د حل لاره پیدا کړي. قسیم سولمل د راپور پترس کې نور جزئیات را بیانوي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د باب دوستۍ په نوم دروازه چې د کرشې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو په باور د شته ستونزو له امله هیڅکله د دوستۍ پیغام نه دی لیږلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې ښایي دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره په لوړه کچه اړیکې نیول سوي دي. دوی د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې خبرې سوي او په لوړه کچه هڅې جریان لري. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د ځایي چارواکو په وینا دغه لاره د اسد په 28مه وروسته لغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سوه، چې ځینو کسانو سپین بولده کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول غندلی او ویل دی چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو هم درس په وروستیو کې لسکونه هغه پاکستانی کارکوونکي بیرته پاکستان ته واستول چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو، چې د سوداګرۍ او صنایعو خونو یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسکونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او د غیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لاره تړي.
یو خاصه بانه جوړیږي څو د امتحان راګرځول کیږي او هغه تاوان مشترسیږي.
هم غوښتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر واخلو خو بریالي نسولو. خو د شغلي باقي سپارښتنه دا ده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نسي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوي وسي.
آزادی رادیو لوونه ترو
قدرمن دوستانو زمونږ غږ د آزادی رادیو نه اوري. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د خبريالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرز العمل تصویب کړي او په پوره چمتووالي سره به پلی کړي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ آزادۍ رادیو ته وویل یا طرز العمل د ټولو اړوندو ادارې لخوا ترتیب او د سه شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې تصویب شوی دی. د خبريالانو ځینې مدافع ډلې وایي دا طرز العمل ډیر جامع دی او که پلي کولو ته جدي تدابیر ونیول شي بې ګټې به وي. صفي الله ستانکزی په دې اړه پوره معلومات راکوي.
افغان چارواکي وایي د خبريالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب کړنلاره له هر ډول ګواښونو څخه د هغوی د خوندیتوب په هدف تصویب شوي او پلي کولو ته یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل دا طرزالعمل چې د ټولو قوانینو په رڼا کې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د مدافع ډلو لخوا جوړ شوی د ولسمشر په مشرۍ د امنیت شورا لخوا تصویب شو.
د رسنیو د خوندیتوب او د امنیت د تامین طرزالعمل تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا په عالي مجلس کې تصویب شو. او د دې طرزالعمل د جوړېدو هدف دا دی چې د رسنیو او د هغو د کارکوونکو یعنې ژورنالستانو امنیت د ټولو وښونو څخه مسؤول شي. دې طرزالعمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري.
خغلی غورزنګ ویل د سیشمې پرز د امنیت شورا په غونډه کې د خبرلانو د خوندیتوب او امنیت د کړنلارې ترتیب کونکي وستایل شو. لو ډیر ژر به د مخکتنی غونډه هم جوړ شي. د خبرلانو او رسنیو د خوندیتوب کړنلار داسې وخت تسویب شوې چې 2014 میلادي کال د خبرلانو لپاره تر ټولو خنړی کال بلل شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل حکومت باید په ټول جدیت دا کړنلار تطبیق کړي او که داسې ونه کړي د خبرلانو په وړاندې به تاوتریخوالی خپل اوج ته ورسیږي. خغلی شریفی وی د دې لپاره چې د 2014 کال په لومړی شپږو میاشتو کې لس خبریالان وژل شوي، یاد کال د خبریالانو لپاره د رسنیو په تاریخ کې تر ټولو خونړی کال دی. دا چې کال لا ختم نه دی او لس خبریالان وژل شوي، موږ ډېر اندېښنه لرو. که دا طرزالعمل تطبیق نشي، ممکن ډېر زیات تلفات ولرو. خغلی شریفی ویل تصویب شوې کړنلار ډیره جامع ده او دوی به هڅه کوي چې د خبرلونو د مدافعینو په توګه د پلی کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمونږ غږ د آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان لوی درستیز به په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر وکړي او له دغه هیواد نه به د وسلو غوښتنه وکړي. په اوسنیو شرایطو کې افغانستان نورو وسلو ته اړتیا لري څو په ښه توګه د سخت دریځو په وړاندې جګړه وکړي. دا خبرې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې کړي دي. مرکه ملالی بشیر ورسره کړی او په سر کې د وسلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. دی په ځواب کې وایي
د هند او افغانستان رابطه په مختلف مواردو کې لکه تاسو معلومه ده د ډیره وخت سره ور باندې بحث دی چې هغه کومکونه چې په افغانستان کې د افغانستان حکومت خواسته ورته شوي د هند څخه په شمول د امریکا او دفاعي مور کې غوښتنه د افغانستان لکه تاسو پوهیږئ په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپلو په دفاعي برخه کې نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانیز دی چې ان شاء الله هم سفر کوي او هغه غوښتنه چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري هغه به لوی درستیز ځان سره راوړي او د هند حکومت سره به مطرح کړي. مخکې د سفر څخه لکه تاسو چې حتمن پوهیږئ چې د هند حکومت په بار بار دا افغانستان سره په امنیتی او دفاعي برخه کې د کومکو تعهد کړی دی نو داغه تعهد پر بنا به د افغانستان لوی درستیز خپلې غوښتنې د هند حکومت سره مطرح کوي او تر څو هغه څه چې دی کولای شي د افغانستان امنیتي قواوو سره وشي.
دا وسلې چې هندستان به افغانستان ته ورکوي لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې ده او لکه تاسو چې یادونه وکړه لوی درستیز هلته ځي او خپلې غوښتنې بورته وړاندې کوي نو دا وسلې تاسو په فکر چې روسي جوړ دي، هندي جوړ دي او امریکایي؟ ځکه پښتنه کوم چې افغان ځواکونه اوس مهال امریکایي وسلې کاروي نو که دا وسلې امریکایي نه وي نو بیا به افغان ځواکونو ته د ترېننګ ضرورت هم وي چې دغه وسلو ته آماده سي چې وي کاروي.
خود افغانستان امنیتی ځواکونه لکه تاسو پوهیږئ په اوس وخت کې یو خاص معیاري اصلي یا تنها باید روسي ډبلیو وی یا غربي یا د ناټو په معیارو باندې سنبال وي هغه معیارونه مکمل په افغانستان کې نه دي تطبیق شوي. نو افغانستان اوس په اوس مهال کې چې سخت ضرورت امنیتي تجهیزاتو او دفاعي تجهیزاتو لري د هر هیواد څخه چې ممکن وي د هغه کومکو د جذب لپاره هڅې کوي نو د هند څخه هغه تجهیزات د افغانستان لپاره به ورکول کېږي. طبعا هند لکه تاسو چې پوهیږئ د روسیې سره د ډېر پخوانه په دفاعي امور کې رابطې لرلي او تجهیزات یې زیات فیصدي د روسي تیزات خواځخه روسي په هند کې نو هغه تجهیزات چې هند ورکوي مختلف وي، زیاتره د روسي ساخت کارخانه چې دلته یا تجهیزات چې هند لري د افغانستان سره به د کومک لپاره مانیور باسي. نو مهمه نه ده چې حتما باید اسلحه یو خاص معیار ولري، د افغانستان اوسني ضرورتونه د دې دپاره چې باید رفع شي، د هر نوع تجهیزاتو د اخطو لپاره باید حجم شي. نو موږ د دغو اساسي ضرورتو په بنا باندې که څه د ناټو معیار وي که د روسي معیار وي، د افغانستان د امنیتي ځواکو د ځواکو لپاره
په نوې ډیلی کې د افغانستان لوی سفیر شهید محمد عبدالی و چې له ازادۍ رادیو سره یې هند ته د افغانستان د لوی درستیز د سفر په هکله مرکه درلود.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیکا ولایت چارواکي د افغان حکومت لمشرتابه او نړیوالو مرستکونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د خوندزو لپاره د ودانې جوړولو ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوي په پکتیکا کې د پوهنې له بهیر سره د خلکو مینه او لیوالتیا ډیره ده او خلک تیار دي چې د حکومت سره د ټولګټو پروژو په ساتنه او څارنه کې مرسته وکړي. خو بیا هم د یاد ولایت څخه باندې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې په بیډیاو کې زده کړې کوي. نجیب الله الوخیل د دې په باب تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو تر 60% ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیډیاو کې پر زده کړو بوخت دي. د سه شنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد ولایت په میټاخان ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان په نوم د یو ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل په ځای کې د مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو څخه د نورو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیکا والی ازادۍ راډیو ته د سید جمال الدین افغان ښوونځي د نوې ودانۍ د مشخصاتو په تړاو وویل چې یاد ودانۍ د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د هند هیواد په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
دغه ښوونځی چې بنسټ ډبره کیښوده د میټاخان لسولۍ اړوند د سید جمال الدین افغان په نوم یادیږي. یو څو خیمو کې زده کړې کولې یا اسرال مرته زده کړې کولې. دغه ښوونځی لس خونې لري، یو بوت سا لري، چردی ولی لري. د هندوستان هیواد په مالی مرسته د نږدې 12 میلیون افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې دا جوړیږي.
د پکتیکا والی په خپلو خبرو کې د یاد ولایت د ښوونځیو لپاره د نورو ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه.
د پکتیکا ولس د زده کړو سره د مینې ته په کتو د دې ضرورت لیدل کیږي په مختلفو سیمو کې بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړ شي. دغه غوښتنه مونږ د خپل دولت نه کوو، له وزارت نه کوو او له مرستندویانو یې کوو. پکتیکا ولایت د نور ولایتونو په پرتله ښه امنیت لري. ولسونه دې ته آماده دي چې د ټولو پروژو نه کاغا د ماري په برخه کې وي که په بله برخه کې وي په سریم ډول ساتنه او څارنه.
د خیال محمد په نوم د میټاخان ولسوالۍ یو تنخون کې هم د اړوندو ارګانونو په ځانګړي ډول د ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د سید جمال الدین افغان ښوونځي په شان د نورو مکتبونو ته هم د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازمه پاملرنه وکړي.
راتلونکي کې د دولت ټولو ارګانونو څخه په تېره بیا د محترم والي صاحب څخه د موږ نور هم دا خواهش ده چې د موږ د نورو ښوونځیو په باب هم لکه څرنګه چې د میټاخان اوسېدونکي د زده کړې مینه لري هغسې همکاري ورسره وشي.
د پکتیکا والي په میټاخان ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په یوه ستره غونډه کې له قومونو او ولسونو هم غوښتنه وکړه چې د خپل ښه راتلونکي لپاره دې خپلې نجونې ښوونځیو ته شاملې کړي او د عمر په ډېرېدو دې هغوی له ښوونځیو نه باسي. د پکتیکا والي ټینګار وکړ کچېرې پکتیکا لوست نجونې او ښځې ولري نو دوی به د نورو برخو سربیره د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ښځو او نجونو لپاره ښه خدمتونه وړاندې کړي.
د پکتیکا ولایت په دې لرې پرته سیمه کې د ښوونځي ودانۍ جوړېدنه یو ښه زیری دی. نجیب الله الوخیل یو بل ښه خبر هم لري. دی مو د خوست ولایت طبیعي. په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره شوې ده. د یاد شوی ولایت ځای چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې ده او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته پاملرنه کوي. واورې بیا هم له نجیب الله الوخیل نه.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند د متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وختي وو، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او سبا کې آئي.
یا به مثلا په شخصي حجرو کې درس یالو، یا په شخصي کورو کې درس یالو، نظم ځای نه و. که دا جوړ شي هغې جلکیو دپاره به منظم ځای پیدا شي، په هغه کې
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یې 1,400,000 تنو ته رسېدلې ده.
د نورو ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم 1,400,000 نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو د پاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه یې برداشت کولی شي، خوندونې نه شي برداشت کولی. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت تغیرات د اوس وخت کې چې ابادوي نجونو طرف ته توجه زیاته.
خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3,000,000 افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي، او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځانژمن ګڼم د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دی وی کله یوې خوا د خوست چارواکي د کمیت او څومره والي په لحاظ د زده کوونکو شمېر ته خوشبیني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي، همدارنګه د ښوونکو په حاضرۍ کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډېر شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
مونگ هم د ازادي رادیو نستاسو په خدمت کې یو. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست لخوا په روانه اونۍ کې په زرهاو زراعتي چرګان او چرګوړي په دغه ولایت کې د بې وزلو ښځو لپاره ویشل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې کار موخه په کورني اقتصاد کې د ښځو د ونډې زیاتېدل دي، تر څو په دې توګه وکړی شي د کورنیو اقتصادي وضعیت هم سم شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په روانه اونۍ کې کابو 15,000 چرګان بې وزلو ښځو ته په دغه ولایت کې توزیع کړي دي. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دې کار موخه په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو وده او همداشان د بې وزلو کورنۍ د اقتصادي وضعیت سمونه ده. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې د چرګانو دغه فارمونه 222 بې وزلو ښځو ته ورکړل شوي چې نور اړین توکي هم ورسره شامل دي. دغه په خبره تمه کېږي چې له دې لارې کورنۍ ځان بسنې ته ورسېږي.
هر ښځې ته به شل دانې تخمي چرګان ګردین ورایتي توضیح کېږي، او په ځمن کې یو بوجي دانه، هغه دانه چې قوي دانه ده ودې چرګانو ته استفاده کېږي، آب خوره او همچنین یو دانه خوره، او ډېره یو شایسته قفسچه یا یو شایسته مرغانچه ودې ته توضیح کېږي.
په همدې حال کې هغه مېرمنې چې د چرګان دغه فارمونه یې لاسته راوړي هم خوشحاله بریشي او وایي چې دا کار کولی شي دوی د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په سمونه کې ونډه واخلي. د دوی په خبره وروسته له دې دغه فارمونو له لارې خپلو کورنیو ته عاید لاسته راوړي. دوی وایي داسې پروژې باید ډېرې شي تر څو بې وزلي په ټولنه کې راکمه شي.
به آینده هم ادامه کنه، دیگه مالداری دیگه زبر و زراعت ما کمک کنه، برای مالداری کمک کنه که ما میخوای ولایت ما آباد باشه.
در لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د ښځو لپاره چرګانو فارمونه توضیح کېږي. که څه هم دا کار په ټولنه کې د ښځو ونډه په اقتصادي برخه کې ډېره وي، خو تر ډېره حده دا پروژې دي، نو له همدې امله د ځینو کارپوهانو په خبره موثریت یې لنډمهاله وي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ د آزادۍ له راډیو نه په منځنۍ 12.6 څپو او د اف ام په 0.15 څپو اوري. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې، او د ماښام له 8 بجو نه د سهار تر 8 بجو پورې د آشنا راډیو خپرونې ستاسو په خدمت کې دي. اوس پام وکړئ د خبر نور لنډیز ته چې فریبا ظاهر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لارې چې له شپږ ورځو راهیسې د پاکستان له لورې تړل سوې وه نن بیرته پرانستل سي. د کندز امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هغه ولایت کې د طالبانو پلانونه شنډ کړي او هغوی یې له ماتې سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د ژورنالستانو د خوندیتوب په برخه کې د ترتیب سوي طرز العمل عملي کېدو ته ژمن دي او ډېر ژر به عملي چارې پیل سي. د ایتالیا د نن ورځې په زلزله کې تر اوسه د 10 کسانو د مړینې خبر تایید شوی، خو ځینې راپورونه د مړو شمیر تر 10 هم ډیر یادوي. د ترکیه پوځ او نړیوالې تلافي ځواک نن د ترکیه پولې ته څیرمه د سولې د سوریې له جرابلس اشاره د اسلامي دولت ډلې د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. واشنگتن وایي د ترکیه له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتولا ګولن د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ورسېد. او د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تیر اونۍ د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې سوی و. دغه قانون پر 12,000 کسانو تطبیق کیږي.
او اوس په ل مرزي احمد زینه اقتصادي خبر نو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لار چې د پاکستان له لوري تړل شوی نن بیرته پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبري روانې دي او شاید تر 3 ساعتونو د سپین بولدک او چمن ترمنځ غځېدلې لار بیرته پرانیستل شي. پاکستان شپږ ورځې وړاندې دغه لار له هغې وروسته وتړله چې یو شمېر کسانو د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د پاکستان بیرغ ته ور واچوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین وایي چې سکل په ننګرهار ولایت کې د غوښنو چرګانو او هګیو تولیدات زیات شوي دي. د دغه وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې روان کال په لومړي روب کې څه باندې 130,000 د چرګانو هګۍ تولید شوي وي، خو په دویم روب کې دغه رقم 4,50,000 ته لوړ شو. همداراز د 1995 کال په لومړي رب کې 1,30,000 قطعي غوښن چرګان تولید شوي وو چې په دویم رب کې دغه رقم 550,000 قطعو ته ورسید. نوموړي وویل چې پخوا افغانستان د پاکستان له تولید چرګانو او هګیو څخه استفاده کوله چې له دې وروسته به له خپلو محصولاتو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي چې په ټول هېواد کې د چرګانو د ساتنې صنعت ته وده ورکړي. د همدې نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 بوجۍ قزاقي وړه 290 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، 1.5 بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 1.5 لیتر غوړي 1,50 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 1,50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 1,50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 20 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 10 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او 1 پاکستانی کلدار 520 افغانۍ.
قدرمنو اوریدونکو، موږ بیا هم د ازادۍ له راډیو نه ستاسو په خدمت کې یو. یو ځوان افغان چې د زرهاو پناه غوښتونکو په څیر له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و، تر ډېلو کلونو وروسته له یوه داسې پلان سره دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګه وژغوري. دا افغان ځوان مهدی صالحی نومیږي او غواړي چې د بی پیلوټه الوتکې په مرسته د هغو پناه غوښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تیریدو هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د پناه غوښتونکو لپاره بی پیلوټه الوتکې د مهدی صالحی د پروژې نوم دی. صالحی او د دغه ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناه غوښتونکي چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان له امله د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدی صالحی د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو مخنیوی وشي او یا لشت لږه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تر ژره معلومات ترلاسه کړي او مرستې ورواستوي. د دوی بی پیلوټه الوتکې کولای سي چې د سمندر په هره برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکوونکي پرته له دې چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخو خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي او د اړتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدی صالحی د یونان په لسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پایل تکل کړی ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریې او د افریقې د شمال له هیوادونو تښتي له ترکیه یا لیبیا د مدیترانې په اوبو کې د یونان لسبوس ټاپو ته رسیږي. مهدی صالحی ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تیښتې ته اړ شو او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسید. مهدی صالحی اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدی صالحی او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارک د دې پروژې د عملي کولو لپاره لسبوس ته تللي دي. دوی د بی پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بی پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیاري کمرې لري او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یو ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونې کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکي کولای سي چې د سمندر له ډیرو لرو ځایونو حتی د دې بی پیلوټه الوتکو په کمرو کې اخیستل شوي فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدی صالحی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او ستري بی پیلوټه الوتکې هم جوړې کړي څو د ده په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګ وژغورل سي.
د ازادۍ رادیو په څپو کې به له یونان څخه راوګرځو د کونړ غرنۍ سیمې ته. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې له څلورو کلونو وروسته د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې له 50 کلو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین ورکړل شي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري نه اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وای په تیر کمپاین کې د شلتن په نوم هغې سیمې ته رسېدلي چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوله چې کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو د نه رسېدو په وجه هلته څلور ماشومان د ګوزڼ په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. فضلی وای دغه پرمختګ یې په یاد دره کې د قومي جرګو په وسیله د ترسره کړي کمپاین په برکت ترلاسه کړی او 45 سلنه ماشومانو ته واکسین رسیدلی دی.
د دې خلکو د اجازه په خاطر یا په خاطر مریال ته ځنګړې کمپاین تر شو چې په دې کې د لاسترالو نه کوي لرو.
د عامه روغتیا رئیس وای د شلتن په 45 سلنه ساحه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسینو رضاکارو ډلو ته اجازه ورکړي خو په پاتې 55 سلنه ماشومانو کې ډېرې د کوزي پښتونخوا د باجوړ او سوات څخه کونړ ته د راکډه شو مهاجرو پورې تړاو لري او دغه کورنۍ نه غواړي چې کوچنیانو ته د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین وشي. فضلی وای هڅې کوي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ ټولو سیمو ته د ګوزڼ واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم ترې بې برخې پاتې نشي.
امیدوار دي چې انشاءالله تعالی په لږ وخت کې موږ کولای شو چې کونړ یو هم زمون د کوخ دغه نه پاتې نه
د کونړ وسیدونکو له ټولو کورنۍ غواړي چې د دوه څاسکو واکسینو په ورکولو سره خپل ګلالي ماشومان د یوې لاعلاج او وژون کې ناروغي وژغوري. دیدار وای
پولیو یو خطرناکه ناروغي د ماشومان چې په دغه مرض باندې اخته شي نو بیا د تل د پاره خلکو ته محتاج وي. نو زموږ غوښتنه د ټولو خلکو نه دا خصوصا د کونړیانو نه چې خپل ماشومان ته دغه واکسینو کې تر څو د دوی ماشومان راتلونکو کې دغه محتاجۍ نه خلاص شي او دغه مرض نه وژغورل شي.
خلک وایي دینی عالمانو قومي مشرانو او دولتي مسولینو ته پکار دي چې په هیواد کې د ګوزن مرګونی ناروغي د ختمولو لپاره نه ستړي کېدونکي او په اخلاص هڅه وکړي. په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې څلورې د کونړ په شولتن، یوې په هلمند او بلې په قندهار کې ده.
د ازادۍ رادیو د دې یو ساعته خپرونې پاتې برخه د بشري حقونو او د ښځو لپاره د نیمه نړۍ خپرونو ته بېله شوې ده چې یو په بل پسې تاسو اورېدو ته رابول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص شي، اما په اداري فساد پاساس باندې دغه کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامل آگاهی نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهی نه لري. دوهم عامل دا دی. دریم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خپل ادارې، یا هم نسی کولای چې په خپل په صلاحیتو او په خپل قانون نسی کولای ارته عملی کولای. څلورم مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له یادې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې مسائل یاد د حل لاره دا ده چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځه لاړ سي. دریم د ټولنې د بطن تقویت وسی، مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړل شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړل شي چې د فساد نه دی لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغه ته د سخت مجازات پیش بینی کی. بل مثلا ځوابګوی دی وی، او اسې خلک دی وی چې مثلا ځواب ورکي، شفاف ځواب دی ورکي، کپیداری په هر مسایلو کې چې په دولت کې، په اجتماعي کې، چې څوک چې قدرت دی، ادم مسایل لري، هغه دی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په سل اشاره پنځه صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسیون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسی کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي، بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د ښځو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همداسې، ځکه چې همدا کسان دي چې د دوی حق په ټولنه کې نقضیږي. موږ د بشري حقوقو کمیسیون په دوی په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي ښځې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا په مختلفو بڼو ځورول کیږي.
هر کله چې زه تللی یم، ماته کله ناری وي، کله مې لاس قیدوي، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي، داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي.
په دې هکله به د موټر چلوونکو میرمنو ګیلې او د اړوندو ادارو د مسؤلینو ځوابونه واورئ. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې، خو په ویناي خوند او خسر یې د پلټونو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې پر یوې جامع طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناستا د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي.
د بغلان ولایت په گزرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه، خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤولینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځین لویو ښارونو، کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکي رویا چې خپل شخصي موټر لري وایي دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوښۍ احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتۍ موټر چلوي.
د پې شام ضرورت پیدا شته تفلار شفخانه
کله کله اند شپې دوه بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولي دي. یا کوم د خوښۍ محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي، مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او په هیګم پرې خود د ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دي، میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینه لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې عمل چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راته کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنگوي. نو موړی له ترافیکو هم ګیلمنه د وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارا ته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستای څه په موټر چلولو.
ما می خوایم که درایف کنم، ضرورت هم دارم.
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نه یې سهار دفتر ته ځم په لار ډیره ګڼه ګوڼه یي، موټر نه پیدا کیږي. وړه لور می هم وړکتون ته بیایم نو مجبور یم چې په خپل موټر وچلوم. په لار کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم. خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلا دا چې که کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم بیا نو ډیرې کنځلې کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خورجانې سایې څه چې موټر چلوي کراره دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وایي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم. نوموړي وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنې کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړی سم. ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشتا د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي. وای کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه خي، څوک می موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي، او ان یو ځل دومره تهدید شوم چې زمو کور ته تهدید لیکونه راواچول او دایره تلیکلی و چې نور موټر مچلوه.
هر کله چې زتلنې ماماته کله ناریوي کله میلاس قیدی کله لیولاس نه کله بللاس نه اته کله کله د کونه تر کوم زی پولیس زما مزاحمت کوي تعقیبوي سندره په زور پلی کی او د سې نور مزاحمتونه چټیات وي. ما سره د سې شوی دي چې تهدید شوی ما یا به د خپلوانو یا بیگانو د سې تهدید را تکل دي چې تیو یو میرمنې یو میرمنه ته سیاسري نوم مخستې دي چې سیاسري ته حق نه لري چې ډریوري وکي یا د موټر وچلوي. تهدید کرما ډیر سخت اته د سې تهدیدات وو چې زغ په لوي ویری دم او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پوری تعقیب کما اته کورته خاتونه ما چول تهدید نامې چولې دی مارګ دی جوان دی هرڅ هغه ته بدبختیانه چې پټولین کتن په کازو باندې کې د څه تهدیدات چې ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړې، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په حق له څه نظر لري.
دا خو به در خپل مور خور لري باید په ښه نظر وګوري ورته. دا څه ده کنه بهر کې مشته پاکستان کې مسلمانې ده، عربستان کې، دوبۍ کې، کویت کې، هر ملک کې دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبره هم نشته ولکه چې ورته وګوري افغانستان د ګپرا او دی پرزې ورته وایي هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده داسې ده ګور راځه سره جات دا څه کار نه
ما منځه خو ځو تاسو دلته جیوري شي دا خو ځو مناسبه نه دی. شرایط خراب دي، خو ځي باید کوټ کینی او دې شي چیرې ټاکل نو کې غنه او که مونږ کو نه شو ډرایوري کوي خو ځي مشر کنه مونږ مخالف یو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلونې زړه تورې نشوي دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي د ستونزې ته جدي رسیدګي کوو.
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي، موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنم انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد میگیره.
درنو اوریدونکو، خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آداب ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغو کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په الله سپارم، خوشاله اوسئ.
را خو خلاصه چې جوړه یاره نکړم ستامینه دی.